دي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه ز رضوان مراد د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوستانو، د دې خبرونه په ترڅ کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جی دی پام وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدمات ته لاسرسی ولري. په دې خبرونه کې د افغانستان د مهمو تحولاتو او د نړۍ او د سیمې د مهمو پیښو په اړه اوري. خو په سر کې له صفی الله ستانگزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
سلام. د خبرونو سرټکی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو انویکټس له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پورټوریکو ته ځي چې د هاریکان له زیانمنو شویو سیمو وګوري او بیا به لاس ویګاس ته ځي څو د وژل شویو له کورنیو او نورو پیښو سره وګوري. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالي شورا د پرانیستې په مهال له دې چې بېوزله خلک روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی لري اندېښنه وښوده. وایي د دې لپاره چې د افغانستان ستونزې زیاتې دي، یوه انګیزه پیدا کیږي چې ټول شیان طبي شورا حل کړي. زما هیله دا ده چې دا شورا تمرکز ولري او اساسي تمرکز یې دا وي چې د ډاکترانو سویه تثبیت او کاري اخلاق لوړ کړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په دې غونډه کې وویل چې د هیواد په روغتونونو کې د ښځینه ډاکترانو 40% کموالی د عامې روغتیا وزارت لپاره لویه ننګونه جوړه کړې ده. هغه وویل ځینو ولایتونو کې لکه پکتیکا، اروزګان، نورستان او زابل کې خلک ډاکترانو ته لاسرسی نه لري او ډاکتران د ناامنیو په سبب په دې ولایتونو کې کار کولو ته زړه نه شي ښه کولی. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو یا انویکټس له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دوی په کاناډا کې په دې لوبو کې د محمد عیسی اکبري په مټ د نقره میډال وګاټه او د نصیر احمد په مټ برونزو میډال ته ورسېدل. د دغو لوبغاړو هرکلی ته ګڼ کسان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي وو. د انویکټس یا ماتې نه منونکو سرتیرو لوبې په کاناډا کې د 1500 لوبغاړو ترمنځ وشوې. افغان لوبغاړو د دوو میډالونو په ګټلو سربیره په ټیمي کچه هم یو جام خپل کړ. د بریتانیا د آسیا او پیسفیک د چارو وزیر په امنیتي سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل. د بریتانیا د حکومت لیوي خبر پاڼې سره سم چې پرون خبرو شو مارک فیلډ د افغانستان د دوه ورځني سفر په لړ کې له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو سره ولیدل. د افغانستان په امنیتي سکتور کې اصلاحات عالي وبلل. وی ویل چې د فساد پر ضد د مبارزې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې هم پرمختګ شوی دی. له خبر پاڼې سره سم مارک فیلډ له فساد سره د مبارزې په اړه د افغانستان له لوی څارنوال فرید حمیدي او د سولې د بهیر په اړه د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره خبرې کړې دي. ورزو د سیمي او نړۍ خبرونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د دوو لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. ولسمشر ټرمپ سبا چهارشنبه لاس ویګاس ته ځي، هغه ښار چې په یوه شپه پکې 950 کسان په ډزو وژل شول او 528 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر ټرمپ پرون د لاس ویګاس ګڼ وژنې ته په اشاره وویل د امریکایانو یووالی د داسې شریرو اقداماتو په سبب له منځه نه شي تللی.
Our unity cannot be shattered by evil. Our bonds cannot be
broken. ولسمشر ټرمپ وایي زموږ یووالی د شریرو اقداماتو په وجه له منځه نه ځي، زموږ یووالی په تشدد نه شلیږي. سره له دې چې موږ د خپلو خلکو پر وژلو غوسه یو، دا زموږ مینه ده چې زموږ نن او سبا د تل لپاره ټاکي. د لاس ویګاس ښاروالي ویلي هڅه کوي زیانمنو شوي خلکو ته بیړني خدمات ورسیږي. حمله کوونکی 48 کلن و د هوټل له 23 منزله کنسرت ته پر راټولو شوي خلکو چې شمېر 2000 تنه ته رسیده ډزې پیل کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ به لاس ویګاس ته تر تګ مخکې نن پورټوریکو ته ځي. هلته به د سمندري توپان له امله چې دوه اونۍ مخکې شوی و زیانمنې شوي سیمې وګوري. د پورټوریکو ښاروالي په ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی دی چې فدرال حکومت زیانمنو شوی خلکو ته د مرستې پرسولو کې پاتې راغلی دی. د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي یو سرتیری په عراق کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. ائتلاف پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي یو ماین د دوی د ځواکونو د نقلې وسیلې په لاره کې چاودلی او په نتیجه کې دا پیښه شوې ده. په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې وژل شوي او ټپي پوځیانو د کومو هیوادونو دي. متحده ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ځینو نورو هیوادونو له 2014 کال څخه خپل پوځیان عراق ته لیږلي چې عراقي او کوردي ځواکونه د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد وروزي او په جګړه کې مشوره ورکړي. روسیه او ترکمنستان په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه په داسې حال کې وشوه چې د پخواني شوروي اتحاد د دغو دوو جمهوریتونو ترمنځ اړیکې ځینې وخت لانجې تر سیوري لاندې راولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکمن ساری قربانګلی بردی محمدوف دا تر ډېره سمبولیکه موافقه پرون اشقابات ته د پوتین د یو ورځني سفر په لړ کې لاسلیک کړه. دا ترکمنستان ته په تیرو 15 کلونو کې د پوتین لومړنی سفر و. پوتین په دې خواشینۍ څرګنده کړه چې په 2014 کال کې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کمه شوه او هیله یې ښکاره کړه چې دا حالت ژر بدل شي. بردی محمدوف وویل هیواد یې په سیمه کې له روسیې سره دوه اړخیزو همکاریو ته چمتو دی. دا مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له صفی الله ستانکزی واورېدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوی لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اوري. د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ټولنه د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ګڼي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادي دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو، د مریضانو د حقوقو د اصولو یو مدني حق دی.
د میر اردو و معلول منصوبین چې په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته نن کابل ته ستانه شول تود هرکلی ورته وویل شو. په روانه خپرونه کې اوري چې له تخنیکي نظره ولې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې ملکی کسان وصل کیږي. خبرونې دوهمه برخه بیا یو کلی زرغږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخې ورپسې بحث ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ډاکټرانو د سوی لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. ښاغلي غنی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طبي عالي شورا د پرانستې مراسمو ته وینا کوله، د عامې روغتیا وزارت او نور اړوندو ارګانونو څخه وغوښتل چې د طبي اسانتیاو د ښه والي لپاره جدي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ټولنه وایي په افغانستان کې لا هم روغتیایي خدمات په ډېره ټیټه کچه دي چې لامل یې د عامې روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو بې غوري ده. همدا شیبه زموږ همکار واصل وصال سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د باکیفیته درملو او معیاري روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي لپاره د عامې روغتیا او لوړو زده کړو وزارتونو ترمنځ همغږي او د لوی سرنوالۍ همکاري مهمه ده. ښاغلي غنی چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د طبي عالي شورا د پرانستې مراسمو ته وویل چې د روغتیایي خدماتو د معیاري کېدو لپاره د ډاکټرانو د سوی لوړوالی او په روغتیایي بنسټونو کې اصلاحات اړین دي.
زموږ مصرف صحي برخه کې کافي نه ده. بشري قوه فصل دی نه باید موږ یو اساسي هدف روغتیا چارو محترم وزارت هم د لوړو چارو وزارت باید په بنیادي توګه یو بل سره همغږي ایجاده کړي او آخر لوی چارنوال سره.
ښاغلي غنی د روغتیایي خدماتو د خوالي په برخه کې د طبي عالي شورا جوړېدل مهم وبلل او ویل چې د شورا ته به ځانګړې پاملرنه کوي. د پداسې حال کې چې د افغانستان د امیروختیا وزارت د معلوماتو مخې نګدې اتیا په سلو کې د افغانستان خلک د محل اساسي روغتیاي خدمات ته لاسرسي لري. دوی په خبره د افغانستان سلويک سلنه روغتونونو له هم خزینه ډاکټرانو له کم خسره مخ ته د خبرې پداسې حال کې چې د زنو راپورونو مخې له هم د کم روغتیاي خدماتو له عمله هر کال سباندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره استعمال کیږي. خو د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي د محل د ایواد بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایی مرکزونه فعالیت کوي او د خزینه قبیله او شمیر هم زیات شوی دی. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه دوستانو. واصل وسالو چې د ولسمشر غنی د نننۍ څرګندونو په اړه چې د طبي شورا د جوړېدو په باب یې کړې وې در سره روسي جزئیات شریکول. ولسمشر غنی ویلي چې دا ډاکټرانو د سوي لوړولو ته باید جدي پاملرنه وشي څو افغانان معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو ټولنه د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ګڼي. د دې ټولنې د مسؤلانو په خبره دغه شورا باید مستقل او خپلواک وي څو د عامه روغتیا وزارت او نور اړوندو ادارو په کارونو څارنه وکولای شي. زموږ همکار محمد واصل وسال په همدې موضوع د افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې له مرستیال ډاکټر فیاض صافی سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طبي عالي شورا جوړېدل به د روغتیایي اسانتیاو په خوالي او معیاري کېدو کې څومره ګټور تمام شي.
دا شوراګانې په ټوله نړۍ کې دا د اتحادی دا مدني حق دی. د ډاکټرانو د حقوقو د مریضانو د حقوقو د غوښتلو یو مدني حق دی. مګر متاسفانه د دې د چوکاټ یې ورته دولتي جوړ کړو ځکه دولت په خپلو وظایفو کې نستاتامه په خپلو وظایفو کې دونه برینده ده چې که ته اضافه والی غواړې د خدمت خو مهمیتونه دې زیات کړه بلکې دې باندې هم یو لاس ورکېښودو تر څو داسې شورا رانه شي چې هغه د دوی نه پوښتنه ونکړي. د دې شورا صلاحیت دا دی چې عامه خدمات د صحت په افغانستان کې د وزیر نه باید پوښتنه وکړي چې څه دا خدمتونه چې څه بسوالې کوي که نه کوي. په تاسو باندې دا یو دولتي کله د دولت د خوانه د سیاتامي د خوانه د وزارت رئیس جمهور د خوانه مشر ته انتو انتخابي رانغه بلکې پخپل دوی ور انتخاب کړو. دا شورا هم د دولت لکه څنګه چې ټول شورا قد ماس خورو د پاره او د ډوډۍ خورو د پاره یو ځای ته انتو دی څنګه چې دا یو ځای ته انتو چې د مظلوم ولس ته ګپ ورکړي او د نړیوالو ډونرانو یا د نړیوال نه پیسې را بودی کې واغه په خپل جګون کوي.
ان ډاکټر سپتا سی وایي چې دغه شورا جوړیدل به کومه خاصه ګټه ونه لري. هدف ممتاز دی
دا د وزارت په څنګه معنی خپل د وزارت ځان ته یو بل یو مهینت تاسیس کوي. یو مهینت د وزارت دی نه دا د ډاکټرانو د حقوق او مریضانو د حقوق لپاره. د مریضانو د حقوق لپاره اصول معلوم، د ډاکټرانو د حقوق لپاره اصول معلوم. هغه باید خپل راټول شي خپل مینس کې د اهلیت د نظر او د دایت د نظر او د وزن د نظر او د نظر د کی بودند نظر خپل یو مشر ته انتقاد زده لپاره نه جوړه کی افغانستان ملي ګټې دی وساتي چې د څه کسان را نغله چې هغه د دولتي پورس نه رانی شي د قوم او نژاد ته یې درانی شي بلکې انتخابات دی وشي. زمونږ ارزو دا و چې اصول سره سم د افغانستان د قوانین سره سم د افغانستان د ملي ګټو سره سم دا شورا باید جوړ شي. دا بر لوازم چې د افغانستان د سوزیدلي ولس لپاره یو درن دوا شي بلکې صرفا او صرفا
افغان حکومت وایي چې دغه شورا چې جوړه شوې د دې هدف دا ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات معیاري شي او خلک وتوانېږي چې با کیفیته درملو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو وایئ چې نه، دغه شورا یوازې تشریفاتي بڼه لري، نو اوس ستاسو نظر څه ده چې دغه شورا باید څه ډول جوړه شوې وای تر څو خلکو ته ګټور وای، خلکو صحیح خدماتو ته په سمه توګه لاسرسی پیدا کړی وای؟
روسه پوری د افغانستان د اولسي د مشکلات سره مخامخ کړل دي. زمونږ سیاتامه د کمونیولیا خواته روانه ده. خو په دې ملک کې د قلبي یعنی کارډیاک سرجری یا د زړه عملیاتونه کېدل، نیورو سرجری عملیاتونه کېدل. تاسو وګورئ په خپل کې هغه د امیر شېر علي خان د وخت شپخانی دي. روسه پوری نه کوم نوی تعمیر جوړ شو، نوی ټکنالوژي رانغله، موږ د نوی مدرن ټکنالوژي نه استفاده وکړه. زمونږ سیاتامه په پخوانی خوب باندې دیده ده. صرف د دې خاطر چې دا شورا جوړه شي وي د دوی نه پښتنه کړی وي، دوی په دې ډار کې چې دوی به زمونږ سره محاسبه وکړي، زمونږ نه پښتنه وکړي. د دې ډار په اساس باندې دوی را پاتېدل او په خپل د حکومت په چوکاټ کې، د دولت په چوکاټ کې یو تعداد په خپل انتخاب کسان رئیسان برحال رئیس هم دی او په دې شورا کې هم دی. دا چرته به مخوري او دا به مخوري. دا یو نوع د انصافي ده د افغانستان د اولس سره، د افغانستان د هم مسلکانو سره، د افغانستان تبابت ته په سپکاوی باندې کتلو. طالبان د دې حق لري په دې هیواد کې وسیږي، په دې هیواد ترخم خوري، خواږم خوري، دا تر اوسه پورې د مظلوم ملت په تداوی کې اخته دي. په کار دا و چې دوی د خپل مسلک د ساتلو په خاطر باندې غیر حکومتي دا مسلک یې باید ساتلی وی، د خپل مظلوم ملت حقوق یې باید.
افغانستان د ډاکټرانو روغتیایي کارکوونکو د ټولنې مرستیال ډاکټر فیاض صافی و چې وایي د حکومت په چوکاټ کې د طبي عالي شورا جوړېدل د ولس او ډاکټرانو په حق کې بې انصافي ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغه ټاپو ته ځي چې په وروستیو کې د ماریا په نوم توپان سخت ځپلی دی. نوموړی بیا سبا لاس ویګاس ته ځي چې د یکشنبې په شپه د یوې خونړۍ حملې شاهد و. زموږ همکار نوریاس نوري همدا مسئله تعقیب کړې ده او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، ډونالډ ټرمپ له کوم ټاپو څخه کتنه کوي؟
بلې مراد صاحب، ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ البته د هغو دو تراژیدیو له ځایه کتنه وکړي چې وایي د امریکا په معاصر تاریخ کې د یو کس لخوا د ډزو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. ټرمپ نن لومړی پورتوریکو ټاپو ته چې په وروستیو کې د ماریا په نوم سخت توپان ځپلی ځي، په ټرمپ له دې امله چې هغه تر اوسه په دغه توپان ځپلي ټاپو کې د دغه مصیبت په وړاندې څه کړي تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. د دغه ټاپو اکثریت اوسیدونکي تر اوسه برېښنا نه لري، له ټلیفوني خدمتونو بې برخې دي او هم د اوبو، خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ټرمپ او د سان جوان له ښاروالي یلن کروز ترمنځ چې په فدرالي حکومت د دغه ناورین په وړاندې د پڅ عکس العمل له امله انتقادونه کړي، لفظي شخړې هم را تبادله شوې دي. ټرمپ د ټویټر له لارې دغه ښارواله تورنه کړي چې مشري یې کمزورې ده. دا نه ده څرګنده چې دوی دواړه به سره وګوري او کنه، خو سپینې ماڼۍ ویلي کروز ته په یو لړ مراسمو کې چې سبا تر سره کېږي د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی هم هیله مند دي چې دوی دواړو ترمنځ خبرې ترسره شي، ځکه چې د سپینې ماڼۍ په وینا موږ ټول وکولی شو په ګډه کارونه مخته یوسو.
تاسو ویل چې ټرمپ سبا لاس ویګاس ته ځي، هغه ځای چې یو کس په ډزو کې له 500 زیات کسان وژل او له 500 زیات نور ټپیان کړي دي. د دې پیښې په اړه وروستي پرمختګونه څه دي نوري صاحب؟
مراسه ټرمپ ورسته له هغې چې زیات وخت په پورتوریکو کې تیروي، د چهارشنبې په ورځ یعنې سبا لاس ویګاس هغه ځای ته ورشي چې یو کس په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو په نتیجه کې لږ تر لږه 950 تنه ووژل او 520 نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. ټرمپ دغه ډله ییزې وژنې چې هیواد یې د غم، ویر او ټکان ورکوونکي حالت کې یو موټی کړی، یو مخ شیطاني عمل بللی او د بیړنیو چارو د کارکوونکو د چټکو هڅو استاینه کړی ده. حمله کوونکی چې 48 کلن و د مندلی بی د هوټل 23 پوړه په بهر کې کنسرت په راټول شو خلکو چې شمیر 22000 تنو ته رسیده ډزې پیل کړي. پولیس د برید کوونکي په اړه وایي چې هغه سټیفن پیډاک نومیږي، د نوادا ایالت د متقاعدانو په هستوګنځي کې اوسېده. سره له دې چې داعش وسلوال سخت دریځ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو امریکایي چارواکي د دې په اړه شک څرګندوي. د پولیسو چارواکو ویلي چې سټیفن پیډاک د رواني ناروغۍ سابقه لرله، خو تر اوسه پورې دا نه ده تثبیت شوی. د ده پلار ویل کېږي چې په 1980 او 1990 لسیزه کې له بانک څخه د غلا په خاطر د پولیسو تر تعقیب لاندې و. پیډاک په خپله کلونه مخکې د پیلوټي لایسنس درلود او ورته نږدې کسان وایي چې نوموړی په ځان کې ورک او منځوي سړی و. ویل شوی چې هغه د هوټل خونې ته له ځان سره له 10 زیاتې ماشینګڼې خېژولې وې. په دې اړه څېړنې روانې دي چې د لدې سره سره چې هوټل امنیتي کامرې او مجهز امنیتي سیستم درلود، څرنګه د هوټل خونې ته وسلې وړې وې. د دقیق خونړۍ پیښې سره مراد صاحب، بیا هم په امریکا کې پر وسلو د سخت کنټرول بحث تود شوی دی.
دا لومړی ځل نه دی نوري صاحب، څو ځله داسې د ډزو پیښې شوي دي. دا ډول پیښې تکرارېږي، ولې پر وسلو ټینګ کنټرول نه وضع کوي د هیواد حکومت یا کانګرس؟
مراسل لکه څنګه چې تاسو وویل، په تېرو وختونو کې دا ډول پیښې ډېرې شوي، ورسره سم هم په امریکا کې په وسلو د سخت کنټرول غوښتنې زیاتې شوي، خو وروسته لیدل شوي چې د وخت په تېرېدو سره دغه غوښتنې له پامه غورځول کېږي. علت یې هم دا دی چې په امریکا کې زیاتره جمهوری غوښتونکي او البته یو شمېر ډیموکراتان پر وسلو د سخت کنټرول پلویان دي، خو په دې هیواد کې بیا د وسلو د لرلو لابي ټولنې هم ډېرې پیاوړې دي. په دې برخه کې دوی ډېرې پیسې لګوي او کله چې په دې اړه بحثونه تودېږي دوی هم خپلې هڅې زیاتوي. تر اوسه پورې هر ځل چې په کانګرس کې دغه مسله راپورته شوې د قانون تر مسودې وړاندې نه ده تللې.
ډېره زیاته مننه دوستانو نوریا سنوریو چې په امریکا کې د وروستیو دوو مهمو پیښو د ماریا توپان زپلو سیمو ته د ولسمشر ټرمپ د سفر دغه راز په لاس ویګاس کې د وروستیو ډزو له امله د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه درسره وروستي معلومات شریک کړل او ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ له همدې ښار څخه کتنه هم وکړي. د ملي اردو او معلول منصوبین په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر د سه شنبې ورځ د ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هرکلی وایه. د ویل د ملي اردو معلول منصوبین هم دا توانایي لري چې د هیواد د فرهنګ آبادی پرمختګ او داس نور برخو کې له توان سره سم ویډون ترلاسه کړي. په دې اړه پمدې خبرونه کوي. خو اوس له مرزي احمد زیز څخه د افغانستان د دې وخت اقتصادي خبرونه اورو.
ازبکستان بهر ته د افغانستان د صدراتي توکو د لیږد لپاره د دغه هیواد د ترمز په هوایي ډګر کې کارګوزون جوړ کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد کارګوزون د صدراتي توکو لپاره په معیارونو برابرې سړې خونې او ګودامونه لري. د نوموړي په خبره افغان صدراتي توکي له دغه ځای څخه د ریل پټلۍ او حواله لارې نور هیوادونو ته صادرېږي.
زه ډاډه یم چې دغه ډول کارګوزون بهر ته د افغاني توکو د صادراتو د کچې لوړېدو سره مرسته کوي او هم د ازبکستان د صادراتو او وارداتو لپاره ډېر ګټور.
ښاغلی قوقندي وایي چې له دغه کارګوزون څخه افغاني توکي په خپل وخت آسیایي هیوادونو روسیې او چین ته صادرېږي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له افغان حکومت غواړي چې د وخت لپاره د دغه ولایت د ګنج سیمې د لرګیو دوکانداران چې وروستۍ ورلګېدنې زیانمن کړي له مالیې او بیلانس نه معاف کړي. د غزنی د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل سوداګر او دوکانداران هر کال حکومت ته بیلانس، مالیه او ګمرکي محصول ورکوي، خو د زیان پر مهال باید حکومت له دغو دوکاندارانو او سوداګرو سره مرسته وکړي. د شمې په ورځ د غزنی په ګنج سیمه کې د لرګیو په یو مارکیټ کې د ورلګېدنې په پیښه کې سبان د سلویخت دوکانونه له منځه لاړل. ښاغلی قلندری وایي چې د دغه پیښې له امله 1.5 میلیون افغاني دوکاندارانو ته زیان اوښتی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړ 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریجې او درې نیمانی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا مرزي احمد زي وريدل. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبين په کاناډا کې د یو لړ ورزشي سیالیو وروسته له بریالیتوبونو سره افغانستان ته بیرته ستانه شول. دوی ویل د افغانستان دفاع سرپرست وزیر د سه‌شنبې پر ورځ د ورزشکارانو ته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر هرکلی و. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وای لکه څنګه چې د هیواد د ملي اردو منصوبین د دښمنانو پر وړاندې د خاورې د ساتنې، ملي ارزښتونو، حکومت او د قانون له حاکمیته په میړانه او بریالیتوب دفاع کوي، معلول منصوبین هم کولای شي چې د هیواد د پرمختګ، فرهنګ، اقتصاد او ورزش په برخو کې لاسته راوړنې ولري. تاریخ شاه بهرامی دا خبره د سه شنبې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د کاناډا له ورزشي سیالیو نه د ملي اردو د وو معلولو منصوبینو د راستنېدنې د هرکلی په مراسمو کې وکړه.
موږ زړور او قهرمان د اردو اتل معلولین د تورنټو ښار کې د معلولینو مسابقاتو کې برخه اخیستی او نن په ډکلاس افغانستان ته راستنېږي. د خوشحالي خبره ده چې په دې مسابقاتو کې 14 مملکت او 1550 لوبغاړي ګډون کړي وو. موږ د ګران هیواد د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي.
دغه مسابقه دوه ونه مخکې د کاناډا په تورنټو ښار کې جوړه شوې وی چې د افغانستان د ملي اردو و معلول ورزشکارو پکې ګډون کړي وو. د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې پاور لفټینګ، رولینګ او والیبال شامل وو.
یادو سیالیو درې مدالونه لرل چې دوی افغانستان خپل کړی دي. په دغو سیالیو کې محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو مدال ترلاسه کړی دی. محمد عیسی اکبری چې د دغو سیالیو په پاور لفټینګ کې مدال ګټلی، له رسنیو سره په خبرو کې د هیواد پر معلولینو غږ وکړ چې له خپل توان سره د کار او همت وکړي او د ټولنې د اوږو بار دې نه شي.
نور ته مې دا پیام دی چې مایوسه نه شي، هر یو هر شی کولی شي، بغیر د دې نه چې په ماریبو کې او په سطح جبو کې جنګېدل، بغیر د دې نه هم کولی شي چې نور دستاورد په ورزش په بارسه کې یا هر چې دی کولی شي چې ونډ واخلي او مقصد مایوس نه شي.
افغانستان سره له دې چې اوس هم په جنگونو کې ښکیل دی، خو چارواکي د اقتصاد، فرهنګ، سوداګرۍ، ترانزیت او ورزش په برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي. د افغانستان د ورزشي بنسټونو مسؤلین وایي دغه هیواد په وروستیو کلونو کې د کرکټ، فوټبال او د ورزش په ځینو نورو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
افغان چارواکو تایید کړه چې د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې لس افغان پوځیان په یوې هوایي برید کې وژل شوي دي. د دې وزارت وان جنرال دولت وزیری پیښې تاییدوي او وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. افغان هوایي ځواک که څه هم نوی جوړ شوی، مګر د پخوا په پرتله ډېر پرمختللي تجهیزات لري. نو څه پیښیږي چې پیلوټان پر خپلو قواو سهون بمباري کوي؟ د هوایي ځواک پخوانی افسر عتیق الله امرخیل په همدې مرکه کې په دې اړه نظر څرګند کړی. د مرکې په پیل کې ښاغلی امرخیل په دې اړه معلومات ورکړي چې یو پیلوټ د هوایي حملې دنده له کوم ځایه او څنګه پیلوي. په دې اړه له احمد تکل سره ښاغلی امرخیل خبرې کړي.
پیلوټ چې کله چې دی له خپل میدان نه پرواز کوي، د هدف په لوري باندې، د سره یو کوردینات دي چې امنیت او ځمکني قوتونه دوی ته ورکړي دي چې هغه سانتی متر په ملي متر باندې په ټولو باندې محاسبه شوي دي. خریطه هم چې ورسره یې هغه نقطه نشانې کوي، بالاخره دی ورځي هغه هدف ته.
تاسو ویل چې خریطه او نقشه ورسره وي، یا به اوس په مدرنو سیستمونو کې جی پی ایس وي، د دوی سترګې هم یو څه ویني هلته که یې نه ویني، فقط اتکا کوي په جی پی ایس باندې؟
تل په سلو کې دا تنها په جی پی ایس باندې اتکا ونه شي، اما ځکه هدف به په سترګو هم ولیدل شي. لیکن دو سو متر سے ارتفاع کم ہے، انسانان ہم تخلیق کی دے سی، حیوانات ہم تخلیق کی دے سی، حتی لیکن دو سو متر سے ارتفاع کم ہے، باغون ہم تخلیق کی دے سی. دا چه ہوا دی رہ خدا پا افغانستان کے بارانی موصل ندے، افغانستان کے دی وریز ندے، دی شپی ہم ندے، دینا ہم تستر ہو بندے دا حدف ہے تل پسلو کی دیوینی او کنٹرولی کا.
نو بیات سی پیخی گی چه یو پیلوټ خپل قوتونه ولي؟ آیا قوتونه دومره یو بل سره نږدې پراته دي؟ آیا د دوی د لباس تفکیک نه کیږي؟ علت څه دی چې یو پیلوټ خپل قوتونه ولي؟
دا خبرې دي دوه. یو دا ده چې جی پی ایس باندې اتفاق کوي، او کېدای شي چې د دې له کوم میدان څخه د پرواز کړی تر هغه ځای پورې ځای رسېږي، نو یو وخت لکنه یو زمان تېرېږي، دغه زمان کېدای شي چې په دې وخت کې دښمن هغه ځای پرېښی او زموږ قوتونه هغه ځای اشغال کړی، او هلته له ځمکې نه نماینده د هوایي نشته چې دوی سره ارتباط پیدا کړه او هدف هلته ورته تعریف کړه. د صادقې منګل داسې درلودې، هر ځای کې به چې هلته هوایي وظیفه اجره کوله، په هغه منطقه به کوي د مخابرې سره نماینده د هوایي وجود درلوده، او هغه به بیا ثانیا د هدف تعریفه.
په ډیرو ځایونو کې محلي پولیس اکثرا د سیمې د خلکو په لباس کې جنگ و جګړې کوي، وسلې لري. فکر کوي دا عنصر به هم مهم وي په دې کې چې کله کله د هوایي ځواک پیلوټان دوی له وسلوالو مخالفینو سره غلطوي او بمبارد پې کوي؟
امکان دې څه ځکه چې زمونږ خپل دغه زمونږ د اردو لباس هم زمونږ د ځمکې سره برابر نه ده، یعنی کاموفلاژ نه ده، هر رقم لباس دوی معقول دي، او کله کله چې جګې ته ځي هغه خپل خولۍ هم لبسر کوي او د سوال لبسر تړلی. موږ هم دغه نظم نه لرو یقینا. او دویمه خبره چې دغه محلي پولیس یا هغه څه دي هغو مخالف هم باید هېڅ نه وي، دوی هم په هر رنګ لباس کې دي، او په دې نسبت پیلوټان هم چې ګوري چې هلته ورته ګوري چې دلته عینن لکه د طالب غوندې دي، د سنډې مماغسې دي، د لنګوټه به مماغسې دي، د کالي مماغسې، دغه لباس یو نظامي سړي ته ور اغوستل کېږي. دا یو نمونه دی، نقطې نه رنګي ده، دغه نقطې نارنګي چې موږ ورته وایي دغه یوه نمونه هم دغه لباس ده.
پخوانی پیلوټ او د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیلو چې د پیلوټانو لخوا په تخنیکی ډول د بمباری پر مهال لسهو او دا چې په ځینو مورد کې پر خپلو ځواکونو بمباری کوي په دې اړه احمد تکل ته معلومات ورکول. اوس هم له عصمت ساروان اورو چې یو کمپنی غواړي چې داسې د کالو مینځلو ماشینونه جوړ کړي چې اوسنۍ ستونزې پکې نه وي.
د جامو مینځلو له ماشینونو ډیر خلک دا شکایت لري چې ژغې لوړ وي او خوځي. خو اوس یوه کمپنۍ وایي چې د دې دواړو ستونزو چاره یې کړې ده. ایل جی کمپنۍ وایي چې په نویو ماشینونو کې له سینټم ټیکنالوژۍ کار اخیستی دی چې د کالو مینځلو ماشینونو د کار کیفیت لوړوي او په عین حال کې نه لوړ ژغ لري او نه ډیر خوځیږي. په دې نوي سیستم کې کمپریسر او پایپونه په داسې ډول جوړ شوي چې له کبله یې ماشین زیات شور نه کوي. دا ماشین په عین حال کې دا امکانات هم لري چې دوه جوړه کالي پکې په یو وخت جلا ومینځل شي. دا اسانتیا د ماشین کارونکي ته موقع ورکوي چې ټولو کالو مینځلو ته اوږد انتظار ونه باسي.
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې او په دوهمه برخه کې یو کله زر غونه د ازادي رادیو د ډرامې نوې برخه ورپسې بحث خبريږي. خو اوس لسفي الله سنګي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هیواد کې د طبابت د کیفیت په لوړولو او په دې برخه کې په لا زیاتې همغږۍ ټینګار وکړ. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د طبي عالي شورا د پرانیستو په مهال لدی چې بېوزله خلک روغتیایي خدمتونو ته لږ لاسرسی لري اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي اردو او معلول منصوبین د ماتې نه منونکو له نړیوالو لوبو څخه نن بیرته کابل ته ستانه شول. دا لوبې په کاناډا کې وشو چې افغانستان د عیسا اکبري په مټ د نقرې مډال وګاټه او د نصیر احمد په مټې برونز مډال خپل کړ. د بریتانیا د آسیا او پاسیفیک د چارو وزیر په امنیتي سکتور کې د افغانستان د حکومت اصلاحات وستایل. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د دوو لویو تراژیدیو سیمو ته ورشي. لومړی به پورتوریکو ته ځي څو د سمندري طوفان له امله اوښتي زیانونه وګوري او بیا به لاس ویګاس ته د چهارشنبې پر ورځ لاړ شي څو هلته د 950 وژل شوي او 520 ټپیانو له کورنیو سره وګوري او چارواکو سره هم خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي یو سرتیری په عراق کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوی او روسي او ترکمنستان په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت موافقه لاسلیک کړه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان او اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر وپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام په مستقیم ډول اوري. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر د نوې ستراتیژۍ او د غراس د امریکا لوی درستیس نن اسه شنبه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو غړو ته څرګندونه کوي. په دې ورسېو کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس په افغانستان کې د ولسمشر غنی سره وکتل او د غراس له ولسمشر غنی سره تر خبرو وروسته یو ځل بیا په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځینو د منځلو په اړه څرګندونه وکړه او له پاکستاني غوښتل چې په دې لړ کې جدي اقدامات وکړي. دا چې د امریکا د پوس لوی درستیس او د امریکا د دفاع وزیر د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته څه وایي او پر کوم مسلو بحث کوي په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا په خبرونو کې مفصل ریپورټونه او معلومات اوریدل شي. داسې هم تاسو اوریدل چې د سریلانکا ټیم په ابوظبي کې په لومړي ټیسټ کې پرون د پیاوړي بالینګ پر مټ د پاکستان کرکټ ټیم ته په 21 منډو ماتې ورکړه. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د درې ټیسټ لوبو د لړۍ د لومړۍ لوبه د تیرې میاشت په 28 نیټه په ابوظبي کې پیل شوه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېدله. که څه هم د سریلانکا ټیم د پاکستان ټیم د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو لپاره یوازې د شپږ د شمنډو هدف ټاکلو خو یا ټیم ټول لوبغاړي په 114 منډو وسوځیدل او اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی 19 پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی. السلام علیکم روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو ز نجیه سپیم او په خبرونه کې نن ورځ د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره ملمه دی او اساسي پوښتنې ځوابوي. نن په پروگرام کې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه غږیږو او بیا د موضوع په اړه مې یو راپور چمتو کړی. راپور واورئ بیا راګرځو خپرونې ته. په افغانستان او نورو هیوادونو کې د ویښتانو تویدل یو له هغو ستونزو څخه دی چې په نارینه او ښځو کې د اندېښنې لامل ګرځېدلی. د ډاکټرانو په وینا د ویښتانو د تویدلو بیلابیل لاملونه دي چې له هغې ډلې سټرس یا خپګان خپل رول لري. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ویښتانو تویدل زیات لاملونه لري، خو په ښځو کې معمولا ویښتان چې تویږي سټرس د سټرس زیات یعنی رواني فشارونه زیات تاثیر لري، تغذیه تاثیر لري، کمخونی تاثیر لري او هورموني تغیرات په ښځو کې تاثیر لري. یو بله لامل چې ډېره اوس رواج ګرځي او مهمه ده د ویښتانو رنګول، یو د هغه لاملونه چې په زیخت زیاتو ښځو کې دا کېدای شي د ویښتانو د ماتېدو سبب وګرځي او د ویښتانو حجم کم کړي. یعنی ویښتان په دې حالت کې چې تویږي ماتېږي، نه تویږي بېخله نه وځي بلکې له ساقې نه ماتېږي او د ویښتانو حجم کمیږي. په نارینه کې هم لاملونه زیات دي. اصلي لامل په نارینه کې چې معمول زیات ده د ارثي هورمونی په نامه یا اندروجنیتیک په نامه یادېږي، هغه افراد چې مساعد د جنیتیک یا ارثي لنګانه د هغوی په بدن کې کله چې بلوغ ته رسېږي د هغوی په بدن کې جنسي هورمونونه فعاله کېږي او ویښتان ورو ورو ضعیفه کېږي او په تویدو شروع کوي.
د دغو لاملونو تر څنګ ډېری خلک پر دې باور دي چې شامپو ویښتانو ته تاوان لري، خو دا چې د ډاکټرانو نظر څه دی په دې اړه بیا هم له ډاکټر صابر څخه اورو.
شامپوګان د ویښتانو په رنګ کې او د تویدل کې هیڅ تاثیر نه لري، صرف د ویښتانو په حالت کې تاثیر کوي او د ویښتانو په جلایش کې او سره هم بریخي عملومي په دې باندې تاثیر لري. شامپو هیڅ وخت د ویښتانو بیخت نه رسېږي چې ویښتانو باندې بد اغېز وکړي.
که غواړئ د ویښتو له تویدو مخنیوی وکړئ نو باید ښه خواړه وخورئ. دا ځکه چې قوي خواړه پر بدن او ویښتانو باندې اغېز لري. له دې ډلې د مایع غوښه، پالک، لوبیا، بادام، گازرې د ای ویټامین سرچینه بلل کیږي چې د سترګو د دید پر زیاتوالي سربیره د پوستکي پر روغتیا هم برخه قوي ده. له دې سربیره نور خوراکي توکي هم دي چې د ویښتانو د تویدو مخه نیسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
ل ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام او نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د ویښتانو تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونه په سر کې کرته وی چې د ویښتانو د تویدلو اصلي عوامل ستاسو په نظر څه دي؟
لمړی باید ووایو چې د ویښتانو تویدو څو ډوله دي، یعنی کلاسیفیکیشن په څو ډول کلاسیفیکیشن کېږي. ویښتان چې ځي په دوه ډوله دي، په عمومي ډول کې یو لوکلایز دی چې په موضعي ډول ویښتان ځي، او د بل ډول جنرلایز دی چې عمومي، یعنی په ټول په سر په ټول ځایونو کې ویښتان له یو ځای نه بل ځای نه ځي. او یو ډول چې ما مخکې وویل چې په مثلا یو پنجه غوندې ویښتان په یو ځای کې تویږي، یا یو ډول دی. او بل کلاسیفیکیشن چې تصنیف دی، دا دی چې ویښتان یا په موقتی ډول ځي یا په دایمي ډول، یعنی دوه ډول دي. یو چې دی د ویښتانو پیاز چې دی لمنځه ځي، له همدې کبله بیرته ویښتان نه راځي، چې دغه ته سکتریسیل یا د ویښتانو د تویدو دایمي ډول ورته وایي. او بل ډول چې دی ویښتان ځي مګر پیاز پاتې کیږي، چې یعنی په هغه وخت چې زمینه مساعدېږي بیا هغه ویښتان بیرته راځي. دا په عمومي ډول شو. او بیا دغه روزو چې د دې اسباب څه شی دي، عوامل څه شی دي. عوامل ډېرې دي، مثلا سیستمیک امراض، داخلی امراض او جلدی امراض هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا د عمومي امراض له جملې څخه یو هغه د وینې امراض دی، مثلا کمخونی د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. او بل ډول مثلا د وینې وینه چې کمیږي، عوامل ډېرې دي چې داخلي ډاکتران کولای شي چې هغه اخاره کې یا تشخیص وکړي، ځکه چې د مثلا کمخونی یا اسباب د آهن کمخونی تلفونی د اسباب د یا ویتامین بی 12 د یا نور عوامل دي چې باید داخلي ډاکټران په دغه برخه کې مرسته وکړي چې اسباب اخکاره شي. او بل عوامل چې دی مثلا د ګردو د امراضو عوامل دی یا میراقات انتونی دی چې فوکل انفیکشن ورته وي. فوکل انفیکشن په بدن پر ځای کې لیدل کیږي، مثلا یو څوک د دندان یو غاښونه خرابېږي، د دې توکسین پیدا کیږي، یا ستونی خوږېږي، یا غوږونه خراب دی، یا فوکل انفیکشن په ادراری برخه کې مثلا په کلیوي برخه که موجود ده یا بل ځای کې دو میراقات د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو اندوکراین عوامل دی چې امراض اندوکراین ورته وایي، مثلا یو سود جاغر غوده چه دی اگر فعالیت زیاتیگی یا کمیگی دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا اگر وقت فعالیت زیاتیگی ویښتان نریکیگی او لمنځه ځي. بل عوامل هم شته چې مثلا ځینې خلک د جلدی امراض لري، سیبوری لري، پوستکی چې دی دا مثلا یک نورمال حالت لري، ځینې وختو د ویښتانو چربی زیاتیږي، غولیږي، ځینې وختو کمیږي، دا هم د پوستکی حالت تغییر کوي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. بل رزو د فزیکي عواملو له کبله، مثلا ځینې وختو ویښتان په مثلا اقلیم تغییر کوي، ځینې وختو ویښتان زی، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. رازو د کیمیاوي عواملو په برخه کې، مثلا ځینې کیمیاوي مواد استعمالیږي په پوستکو باندې یا چې بعد اثر کوي یا حساسیت ښیي، دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. مثلا یو کانټکټ درماتایت پیدا کیږي، هغه په دغه حالت کې هم ویښتان زی. او ځینې امراض چې ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي، مثلا یو څوک یو جلدي مرض لري، مثلا پیودرمی لري، فرانکل لري چې عمیق دی، دا مرض هم د ویښتانو د پیاز د تخریبېدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. یو څوک د پوستکې سرطان لري، مثلا دا بی سی سی ور سی سی ورته وایي، چې د ویښتانو پیاز چې تخریبېږي د نیوپلازم په واسطه ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. ځینې خلک مثلا پوستکې سوزیږي د اوبو په واسطه یا بل عوامل په واسطه، دا هم د پوستکې د تخریبېدو سبب ګرځي او ویښتان په دایمي ډول له منځه ځي. نور عوامل هم شته چې باید په دغه برخه کې باید کار وشي چې عوامل څه شی دي. دا مثلا د ګسترنتسنال عوامل دی، او نور مثلا یو خزه دی، امیدوار دی په دغه حالت کې ویښتان زی، ځینې خزه دی چې شیدې ورکوي، دا هم د ویښتان د تویدو سبب ګرځي. ځینې خلک دی چې د کلتوري حالت په حالاتو کې ویښتان په کلک ډول تړي، او دا هم د ویښتانو مثلا کې د تراکشن په نوم یادیږي، د تراکشن الوپیسی یعنی د کشش په واسطه ویښتان له منځه ځي، چې دا هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي.
بله، د دغو عواملو تر څنګ چې تاسو یادونه وکړه، د ویښتانو پاک نه ساتل او د لمدو ویښتانو ګمنځول اکثره په ښځو کې لیدل کیږي، څومره د ویښتو په تویدو کې خپل اغیز لري؟
مونږ پوهیږو چې زموږ د سی حالت ښه نه دی، زموږ په وطن کې سی حالت خراب دی، هغه وخت چې ویښتان باید په منظم ډول و مینځل شي. مثلا دا فرق کوي، وګورو چې دا د یو څوک یو شخص چې دی ویښتان یې غول دی که وچ دی، دا فرق کوي څه وخت باید دا ومینځي. که ډېر غول وي ژر ژر باید خپل ویښتان ومینځي، که غول نه وي بیا فرق دومره زیات اثر نه لري. مګر د ویښتانو ساتل په د ویښتانو په آرامي او په ساتلو کې ډېر ارزښت لري، باید ویښتان په منظم ډول ومینځل شي.
بله، یو شمېر کسان بیا له دې اندېښنه لري چې ځینې شامپوګانې چې راوتلې دي بازار ته، دا هم ویښته سپینوي. اساس په نظر شامپو هم د ویښتانو رنګ او سپینېدو او تویدو کې خپله ونډه لري که نه؟
د مثلا د پوستکی او د ویښتانو رنګ چې دی، د یو ماده په واسطه منځته راځي چې ورته میلانین وایي. دا میلانین د یو تیزو جرات په واسطه تولیدیږي چې هغه ته میلانوسایت ورته وایي. میلانوسایت یو ماده جوړوي چې میلانین نومیږي، او دا په ځینې کیسو باندې ساتل کیږي چې ورته بلنزوم وایي. ځینې خلک چې دی مثلا تور پوستکی لري، ځینې خلک سپین پوستکی لري. دلیل یې دا دی چې دا میلانزوم څومره سایز لري، څو دانې دي، نن دوی د سایز او نمبر په واسطه دا ویښتان رنګ نیسي. اما دا شامپوګان په هغه باندې کوم اثر نه لري. اما هر شی چې دی، شامپو دی یا هر شی چې دی، باید اصلي به یي تقلبي بینه یي. دا شیان په پوستکو باندې اثر لري اما د ویښتانو د سپینېدو سبب نه ګرځي.
ډېره زیاته مننه دوستانو، یادونه کوو چې نن ورځ په خپرونه کې د ویښتانو تویدو او له وخته مخکې د ویښتانو سپینېدو په اړه ستاسې پوښتنې اخلو او خپرونه هم همدغو موضوعاتو ته ځانګړې شوې. کولی شئ چې تاسې هم په خپرونه کې برخه واخلئ. په خپرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او د جلدي ناروغیو متخصص پوهان ډاکټر عبدالمقدس فروزان راسره دی او ستاسې پوښتنې ځوابوي. اوریدونکي هم په لیکه کې دي، یو اوریدونکی دی، د پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ.
مهرباني. ناجیا صفی خوري، تاسو سلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
تاسو درنه مېلم ډاکټر صاحب فروزان ته سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
بلی قاری صاحب پښتون یم. هم بلی خورجان دې سره موضوع متکلې د خدای دې کې چې بوش پنځنه واخلو. د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا ده، یو سړی چې په ځوانۍ کې پرځان دغه د ویښتانو تویدل، د انسان په سر باندې ډېر درد وي، دغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي که نه؟ او یو سړی چې پرځان په ځوانۍ کې شیندې هم لږ وي او پرځان روحي تکلیف ورسره وي، کم کم تشویش لري، د هره درد سره تشویش لري، دغه هم تویدل د ویښتانو سبب د ویښتانو د تویدو او سپینېدو ګرځي که نه ګرځي؟ او دغه مریضي داسې پروګرام ما په اوله کښې وانورېدی، دغه مریضي په ذکرو کښې ډېره ده، خوري ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده که په اوناسو کښې ډېره ده او پرځن دغه ناروغي پرځن علاج هم لري که نه لري؟ د کومو کومو شامپوګانو څخه باید موږ استفاده وکړو؟ خلک وایي چې دا شامپو صابون هم د ویښتانو د تویدو او سپینېدو سبب ګرځي.
ډېره زیاته مننه. دغه پوښتنې مونږ ولیکلې او ډاکټر صاحب به دا ټول ځواب کړي. د تاسې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسې به په لنډو کې دغه پوښتنې ځواب کوي، بیا به زو نورو اورېدونکو ته غیر صاحب پوښتنې وویلې چې په سر درد چې کوم کسان اخته دي، هغوی په دغه ناروغۍ باندې اخته کېږي، یعنی ویښتې سپینېږي او تویږي که نه؟ او که چېرې په استرس، مخکې تاسې یادونه وکړه چې څوک اخته یې د دغې ناروغۍ لامل ګرځي، علاج یې څه دی ستاسې په نظر؟ اوایا شامپوګانې هم په دې کې رول لري که نه؟ مهرباني.
هغه څوک چې سردرد لري هغه د ویښتانو د تویدو سبب نه ګرځي، مګر یو ډول روحي ناروغي ده چې تریکو تلومونیا نومیږي، چې دا خلک چې دی د خپل ویښتان په ګوتو کې نیسي او یا په لاس کې نیسي او کش کوي. په دغه حالت کې ویښتان دا بیخې چې دی، دا پیاز چې دی، خرابیږي، ویښتان ځي، مګر دا په هغه باندې کوم اثر نه لري. او بل راځو بله استرس تشویش هم په پوستکو باندې او په ویښتانو باندې اثر لري، ځکه چې ځواب دغه دی چې دا پوستکې او دا پوستکې او د سیستم عصبي د مور په هغه وخت چې امیدواره دي، په هغه وخت چې یعنی بدن جوړیږي، ارګانو جینیز صورت نیسي، دواړه له یو ځای څخه منشه اخلي چې ورته کوم برخه وایي، اکتودرم برخه وایي، ځکه چې دا سیستم عصبي او دا پوستکې له یو ځای څخه منشه اخلي، له دې کبله دا د اعصابو ناروغي په پوستکو باندې اثر لري او د پوستکې امراض په اعصابو باندې اثر کوي. دا استرس د ځینې وختو د تویدو سبب ګرځي، مګر اصلي عامل داسې معلوم نه ده. مګر دا یو مرض چې تریکو تلومونیا وایي هغه هم د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي. دا راځو چې دا تداوی لري ولې نه، باید دا ناروغان د جلدی ډاکټر ته مراجعه وکړي، باید هغه وګوري چې د دې عامل سبب څه شی دي، او د هغه وخت چې کاز یا سبب معلوم شو، د هغه په روخانېدو سره دا کولی شي دا ناروغان ته مرسته وکړي او تداوی.
ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم سلام. علیکم سلام. مهرباني. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ. نن ورځ جلدي ناروغیو ته خپرونه ځانګړې شوې.
ډاکټر صاحب دا د پښتنه راځم چې دا ویکټو چې کوم دوا په کاري سي درې په کې دا څه ولاته
ځنه خلک په دغه نوري کې اختري یعنی یو لایو فولیکول څخه د ویښتانو یو پیاز چې د یو فولیکول څخه دوه شاخه له منځه مسترزي یا درې شاخه مسترزي یا یو غنچه غونډه مسترزي چې تریکو اسپینولوزا ورته وایي اما ځینې خلک دي چې یو ویښتان لري اما په نهایت کې په دوه یا درې برخه کې بشل کیږي دا دومره په کتابونو کې دومره د دې لپاره خطر دی نشته باید تقویه شي ویښتان اولت یو موزی نه ده مګر ځینې خلک چې دا شانه کوي دا ویښتان په ډیر شخص سره سید ده هغه ځینې برس او شانه چې دی چې ویښتان هغه کوي ورسره هغه ډیر کلک دی دا د دې سبب کیږي او ځینې خلک دی چې مال نوتریشن لري باید هغه شایان چې د ویښتان او د پوستکي د تقویه سبب کیږي باید لږ څه استفاده
وکړي. نو بل اوریدونکو به مو واخلو مهرباني وکړئ تاسو روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اورئ. سلام
سلام علیکم زه ډاکټر منصور مجاهد له کابل څخه نړۍ کني ولیدم. ډاکټر صاحب ته سلامونه ویم او بل دا چې د دې ویښتو په حق له افغانان یو منفي تصویر لري یعنی په دې معنا د هغې په ګټو نه پوهېږي اهمیت ورته نه ورکوي نو او دوی دغسې دي یعنی د ویښتانو د مغنځولو باندې نه پوهېږي اکثره یې په یوازې د دې چې د څوکو خوانه مغنځ کړي ورو ورو د بېخ طرف ته د ګڼوالي طرف ته لاړ شي د بېخ څخه یې مغنځي د ختلو سبب کېږي بله دا خبره ده او بل د دې په ګټو باندې نه پوهېږي د ډاکټر صاحب سره مې سوال چې د ویښتانو ګټې څه دي ترڅو افغانان د خپلو ویښتانو څخه ښه ساتنه وکړي بله خبره مې دا ده چې افغانانو کې ډېره معمول ده دغه د ویښتو د تویدلو سبب کیږي که نه او بله مهمه خبره دا ده چې مسلمانانو کې ویښته چې جوړوي پاکي بدلوي اورز ما غواړم
بالکل ساسي خبر ته وګورم
او دا پاکي تبدیلوي او قایچی نه تبدیلوي یعنی دغه د قایچی په واسطه باندې ځنه زما په نظر باندې ویروسي مرزونه شاید انتقال شي سالم شخص ویښتانو ته نو دا مې پوښتنه ده چې آیا دا څومره اړین دي او دی کنه دي ډاکټر صاحب نه او بل مهمه ډیره به ادبی دي ما کوي چې د جنسي فعالیتونه د ویښتانو په تیدلو باندې تاثیر کوي کنه بل یو مهمه پوښتنه ده چې د ویښتانو خیودل څومره افغاني او څومره یعنی ضرور دی آیا کنه دي مننه
ډیره مننه دا ډاکټر څه پوښتنه لري چې ویښتانو کوم فایده لري کنه ویښتان یو فیزیولوژیک آلت لري یو د پوستکي یو یعنی یو برخه ده مثلا دا ویښتان چې دی دا نوکان چې دی چهمی غلوات عرقی غلوات چې دی د پوستکي یو برخه ده یعنی د هغه ملحقات جلوی دا ویښتان چې دی هم ګټه لري مثلا په ابرو باندې چې ویښتان لیدل کیږي که دا بنې او لکوزمتیک لنظر څخه هم ډیر بد اثر کوي په هغه باندې مثلا دا تصور کوو چې یو څوک ته په دغه برخه کې ویښتان نه لري بیا څنګه معلومږي یو او بل دا خولی چې راځي له دغه ځای نه دا مسیر بدلوي که دغه ویښتان بنې دا خولی راځي په سترګو باندې او د التهاب او د امراض سبب ګرځي په همدغه ډول بل ځایونه چې ویښتان لري هغه هم ګټه لري هم فایده لري دا چې مثلا په ځینو برخو کې ویښتان چې لیدل کیږي دا یو فعالیت خو لري یو هم از د کوزمیتیک له نظر هم د فیزیولوژي له نظر او بل درځو بل پښتنه دغه و چې د ویښتانو د تویدو عوامل څه شی دي ما مخکې وویل چې د ویښتانو عوامل ما تشتی بوکا چې دا د کلاسیفیکیشن له نظر یو دایمي په ډول زی او بل په موقت ډول یو لوکلایز دی یو بل جنرالایز دی ویښتان زی او عوامل ډیر عوامل دی یو داخلي عوامل دی او بل خارجي عوامل دی خارجي عوامل مثلا فزیکی عوامل دی او بول کیمیاوی عوامل دی چې د ویښتانو تویدو سبب ګرځي داخلي عوامل چې دی لا رازو لا جلدی عوامل جلدی امراض څخه نیسو تر هغه سیستمیک امراض پورې، مثلا د وینې امراض دی، د ځیګر امراض دی، بیا رازو د اندوکراین امراض، بل د بدن د نور سیستمونو د امراض، د دې د ویښتانو د تویدو سبب ګرځي، ځکه چې پوستکی د بدن آینه دی. ټول داخلي امراض او جلدی امراض په پوستکو باندې معلومیږي. مثلا یو څوک وینه کمیږي، دا پوستکی له څخه معلومیږي. هر څوک پوهیږي چې دا وینه کم شي، دی ورته وایي چې تا ډیر کم خونه شوي، ځکه چې هغه سپین معلومیږي. ځینې خلک مثلا دا ځیګر مرض لري، په پوستکو باندې پوستکی تغییر رنګ کوي، له هغه څخه هر څوک پوهیږي. بیا راځم به سلمانی چور سلمانیگان چه ده امراض ده انتقال سبب گیزی او ده سلمانیگان چه ده مثلا ده قیچه و ده قشان چه سیمولوی ده امراض ده انتقال یا سوک نه بل سوک دزی، خصوصا پا ماشومانو بانده. ولی دلیل است شدی چه پا ماشومانو که ده جلدی امراض دیر لیدل کیه، دلیل ده غدی چه پا ماشومان خود اندروژن یا ده جنسی هورمونونو ده افرازیدو نلری، ورو ورو زیاتیگی چه اگه عمر زیاتیگی دا هورمونونه چه افرازیگی، خصوصا اندروژن هورمونونه دا پا سبشی از گلن یا شهمی قدوات با انده اثر کهوی، دا شهمی قدوات افرازات جولوی چه ورطا سیبون مرتوی. اره ورست یا سوک اره ورست یا زوان سلای 40 گرام سیبون تولیدوی، دا سیبون چه دای زنی اسیدونه لري، امین اسیدونه مثلا پروپیونیک اسید ورته وي یا فری فاتی اسید ورته وي. دا اسیدونه چې دی دا انتی باکتریال او انتی فنگل خاصیت لري، دا سکه دا میکروبونه لمنځ ځي، مثلا دا قارچ یا سمارق امراض انتانات او باکتریالی امراض لمنځ ځي. اگر ما شما چې دا توان نلری، دا استعداد نلری چې سیبوم دی هغه په پوستکه باندې نشته، د دې کبره ډیر امراض جلدی امراض یا باکتریال و فنگال امراض پا مشمانو که لیل کیگی. دا سلمانیگانو تا قیچی چه یا سوک نبول سوک نستمالیوی دا ده امراض دا انتقال سبب گیزی. دیر ضروری ده چه باید دوی کولاشید باید دا یا مثلا دا یو چا سر خلاشو باید اگه تحکیم موشید، که تحکیم نشید که ولی که امکانو لیری باید دسپاسیبال شدن، باید استعمالی خصوصا دا پل چه دای باید دسپاسیبال بید. یا و دا دی دکتر سه خبر دیر سیده درست دای چه دا امراض دا سلمانی لخوا یا سوک نه بل سوک نه انتقالی. بیا روزو دا یا سلمانی نده چه دا امراض دا انتقال سبب گیرید، زن وقتو ده سوزن پا واسطه هم زن امراض لایو سوک نه بل سوک ده انتقالی گی، ده شفاخانه پا واسطه انتقالی گی، زکه چه دا زن دا پچکاریگان چه دا سوزنونه چه استعمالی گی زن اصلی نده خواه ساتل تحقیم نکید لده ده امراض ده انتقال یو سوک نه بل سوک دزی. بیار ازو دگه بل سوال ده دکتر صاحب چیز جنسی فعالیت، جنسی فعالیت پا مستقیم دول پا دقا بانده ما خونه دلی کمشه چی اصل داری. یو خبر اشته چه اغا اندروژینیک الوپیسیا دی یا الوپیسیای پترنال ورتوایی که اغا ارسی دی چه پا ام نارینه که ام پا خیزینه ناروغانو که لیدل کیگی، پا دا غالت که یا تشوش دو ارمونو موجود دی او یا جنیتیک مساعد آلت لری دا خلق، او پا دا غالت که دای اندروژینو نه تغییر کوی او دو ویختان دو تویدو سبب گرزی، چه مثلا پا سلویخ کلنه دیش کلنه یا اولادین مخ که ویختان پا ورو ورو لمن ززی او یا مخصوص آلت نیسی دا اشته. اما دا
ډیره مننه اوریدونکو، نن ورځ په خبرونه کې د ویښتانو د تویدو او له وخت مخکې د ویښتانو په سپینېدو خبرې کوو، او په خبرونه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد پوهان عبدالمقدس فروزان را سره دی او ساسي پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی دی، لومړی ځان معرفي کوي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. ډېر ښه، مهرباني که کومه پوښتنه ولري.
ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه ده چې دغه وخت مخکې بېښتان ولې سپینېږي، د علاج سره یې غره
مهمه مسله ده. بالکل، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ما هم غوښتل چې دغه مسله تاسو ته یادونه وکړم چې له وخت مخکې ویښتان ولې سپینېږي، آیا د ویښتانو سپینېدل د زړښت معنا ورکوي که نه، لامل او حل لارې هم لري؟
ډیره مننه. دا د ویښتانو د سپینېدو د وخت مخکې نه، هغه ته کنیتیس ورته وایي. کانیتیس چې دی یا د ویښتانو سپینېدل په دوه ډوله دي، یو یې لوکلایز دی چې په یو ځای کې لیدل کیږي، او بل جنرالایز دی چې د ویښتانو ټول سپینېږي. د دې لامل ډېر عوامل دي، دا د زلخت معنا نه ورکوي. یو ارسي دی، ځینې خلک په ایریډیتیر یا ارسي ډول ویښتان ځواني نه مخکې ډېر مخکې هغه سپینېږي، یو دغه دی. او بل عوامل هم شته، د دوی له جملې څخه یو استرس دی. ځینې خلک چې ډېر استرس لري په دغه حالت کې ویښتان سپینېږي. او بل حالت ځینې تیل دی، کیمیکل آیل دی یا کیمیاوي تیلونه دي چې هغه په ویښتانو باندې استعمالیږي، د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عوامل چې دی فوکل انفکشن دی، چې باز انفکشن انتانات چې د ویښتانو د سپینېدو سبب ګرځي. بل عامل د ځینې ویټامینونو کمیدو دی چې د ویښتانو د سپینېدل سبب ګرځي. او ځینې بل عوامل چې دی، مثلا یو څوک پیست چې ورته وایي ویتیلیګو لري، ویښتان هم په همغه ځای کې پوستکی هم سپینېږي او ویښتان هم سپینېږي، یو دغه دی. او بل یو بل مرض دی چې الوپیسیا آریاتا وایي، چې ویښتان په موضعي ډول